Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر زه صفی الله ستانگزیم تاسو ته ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته د قادر جلالو په تخنیکي همکارۍ ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه د حمل وري 9 د اپریل میاشتې اتلسمه ده په دغه پروګرام کې اوري چې د غور والی وایي د انتخاباتو د کمیسیون د هغو دریو کارکوونکو او دوه پولیس سرتیرو د ژغورلو هڅې روانې دي چې وسلوال د نوملیکنې پر یو مرکز له برید وروسته له ځانه سره وړي دي او سعودي عربستان چمتووالی ښودلی چې د یو پراخ نړیوال ائتلاف چوکاټ کې سوریې ته خپل سرتیري واستوي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د مهم خبرونو سرته کې د غور والی ناصر خازی وایي د دې ولایت په فیروزکو سیمه کې چیرته چې پرون وسلوالو درې کسان په ډزو وژل تصفیوي عملیات روان دي برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو 4 پورې په کابل ته د وارداتي برېښنا لیکت پیلوي او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که په سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخېدو پرېکړه وشي نو هیواد یې چمتو دی چې دغه هیواد ته خپل سرتیري واستوي پور خبرونه د غور والی ناصر خازی وایي د دغه ولایت په فیروزکو سیمه کې چیرته چې پرون وسلوالو درې کسان په ډزو وژل تصفیوي عملیات روان دي ښاغلی خازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نفر از موټر پوین کردم سره 7 نفر پیر
کړ خلک له موټر راخته کړي په وو کسانو ډزې کړي دي درې تنې وژلي دوه ټپيان کړي او دوه هم په تیښتې بریالي شوې دي مال ټپيانو سره وکتل وضعیت اوس ښه ده د غور والی وایي د پیښې د پوره جزئیات او ترنګوالي د معلومولو لپاره د دوی پلټنې دوام لري هغه د غشان پیښو د مخنیوي لپاره د غور ولایت د لویو لارو د امنیت په ټینګښت ټینګار وکړ هیڅ کومې ډلې تر اوسه د دریو ملکانو د وژنې پر غاړه نه ده اخیستې برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو 4 پورې کابل ته د وارداتي برېښنا لیکت بیرته پیلیږي طالبانو 4 وړاندې په بغلان ولایت کې د برېښنا یوه پایه وغورځوله چې له امله یې د کابل برېښنا په لوی اندازه اغېزمنه شوه د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د سیمې مخاورو له طالبانو ژمنه اخیستې چې له دې وروسته به د برېښنا د انتقال بهیر نه خرابوي
از طریق محسن سفیدان و بزرگان اقوام که با دو جانب صحبت کردن
دا ځل مو چې د قومونو د سپینګرو مشرانو له لارې خبرې وکړې په دې قناعت وشو چې له دې وروسته به د برېښنا پایو ته زیان نه رسوي د دې ضمانت سپینګرو کړی موږ هم هڅه کوو چې د افغانستان د ټولو سیمو اوسېدونکو ته برېښنا ورسوو د برېښنا شرکت ویان ښاغلي تویدي وویل په بغلان کې د نړول شویو پایې د ترمیم او بیا درولو چارې 40% کې پوره شوي او هیله ده تر راتلونکو 4 کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان بیا پیل شي د کندهار ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي له دې وروسته به په دې ولایت کې د هغه چا عریضه او نور دولتي کارونه د اجرا وړ نه وي چې تذکره او د رایې لپاره د نوملیکنې کارت ونه لري د جنرال رازق په خبره د کندهار ټولو دولتي ادارو ته امر کړی چې هیڅ هغه عریضه ونه مني چې تذکره او د نوملیکنې کارت ونه لري نوموړي دا څرګندونې د رایې لپاره د نوملیکنې په یو مرکز کې وکړې او ویل په ټاکنو کې د لوی کندهار د خلکو ګډون حتمي او ضروري دی
ار سړی به چې تشخیص سي معلوم سي چې دا د وطن سړی د خپل دسکرو سپدان بچول نو د خلکو سره دا غوښتنه نه ده چې په دې کې په شر لوړ تعداد تنامو کې یو میاش وخت دی چې دې سپدانو کې او دا رائے ډیر مهمه ده
د کندهار امنیه قماندان د سرګندونې داسې مال کوي چې په کندهار کې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو ګډون کم بلل شوی دی د انتخاباتو مرکزی کمیسیون او افغان چارواکو په کابل کې د جنرال رازق د دغه سرګندونو په اړه باندې تر اوسه څه غبرګون نه دی ښودلی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که په سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخېدو پریکړه وشي نو هیواد یې چمتو دی چې سوریې ته خپل سرتیري واستوي. عادل الجوبیر چې پرون یې په ریاض کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس سره ګډې خبرې غونډې ته څرګندونې کولې وویل موږ په سوریه کې د شخړې له پیل راهیسې دغه هیواد ته د خپلو ځواکونو د استولو په اړه له امریکا سره خبرې کولې. تر دې وړاندې وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبر ورکړې و چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ هڅه کوي د عرب هیوادو یو ګډ ځواک برابر کړي چې په سوریه کې د امریکایي سرتیرو ځای ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي له سوریې نه امریکایي سرتیري وباسي، خو امریکایي مقاماتو په دې اړه تر اوسه پورې کومه نیټه نه ده په ډاګه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې د خبري اژانسو په دې راپور باور نه لري چې وایي د نړیوالو پلټونکو ټیم دوما ښار ته داخل شوی. امریکا وایي اندېښنه لري چې دوما ښار ته د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي د سازمان د پلټونکو تر رسیدو دغه هلته د کیمیایي برید شواهد له منځه وړل شوي. تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنیو خبر ورکړ چې د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي د سازمان پلټونکي دغه هیواد دوما ښار ته داخل شوي. دوما د سوریې هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې په کې د مشکوک کیمیایي برید له عمله د روسیې او لویدیز ترمنځ اړیکې بحران شوې. ویل کېږي په دې برید کې 3 ملکیان وژل شوي. او لسګونه زره کسان پرون ناوخته د ارمنستان په پایتخت روان کې راغونډ شول او د صدر اعظم په توګه د سرکیان د ټاکل کېدو پر ضد مظاهره وکړه. دا اعتراض وروسته له هغه پیل شو چې د ارمنستان د پارلمان شپږو غړو د 12 وکیلانو د منفي رایو په مقابل کې سرکسیان صدر اعظم انتخاب کړ. سرکسیان تر دې مخکې د ارمنستان ولسمشر او یوازې 8 وړاندې د جمهور رئیس په توګه د واک موده پای ته ورسېده. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د غور والی وایي د انتخاباتو د کمیسیون د غدریو کارکونکو او دوه پولیس سرتیرو د ژغورلو هڅې روانې دي چې وسلوالو د نوملیکنې پر یو مرکز له برید وروسته له ځان سره وړي. هغه وایي د قومي مشرانو په واسطه غواړي دغه کسان را خوشي شي.
مستفیدا و بزرگوهای محل به طور کل همه وظیفه سپرده شده، به هر نحوی که میشه باید اینا از چنگ مخالفین آزاد شوند.
دا هم په یو راپور کې اوري چې د اوروزګان چارواکي وایي په چوری ولسوالۍ کې داعش خپل فعالیت پیل کړی دی. په بارنیو راپورونو کې موري چې سعودي عربستان د سیشمې پروزو ویل دا هیواد چمتو دی د یو پراخ نړیوال ائتلاف چوکاټ کې سوریې ته خپل سرتیري واستوي. او د پروګرام په پای کې ژوند رنګونه اوري.
کاری دسی خسته کنده او که سری خواهیگی؟
سری خواهیگی
خدا؟
او خسته
خواهیگی خبلا ایم جوره بایسی؟
او
تا یه اوت کریپ تو مرا وقتی جوره؟
یوانی مورست که
د غور والی وایي د انتخاباتو د کمیسیون د غدریو کارکونکو او دوه پولیس سرتیرو د ژغورلو هڅې روانې دي چې وسلوالو د نوملیکنې پر یو مرکز له برید وروسته له ځانه سره وړي. دا کسان پرون د مرکز فیروزکول یوې لرې پرتې سیمې تښتول شوي. بل لور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوملیکنې پروسه په منظمه توګه روانه ده او په هغو سیمو کې به دا بهیر نه ترسره کیږي چې امنیت یې ښه نه وي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د غوروالی ناصر خادی وای د قومي مشرانو او مخورو په منځګړتوب د انتخاباتو د دریو تختول شو کارکونکو او دو پولیسانو د خلاصون لپاره هڅې روان دي. دا 15 کسان پرون د فیروزکو د غلامان سیمې د نوملیکنې پر یو مرکز د وسلوالو د برید پر مهال اختطاف شول. د غوروالی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو د کمیسیون تختول شوی کارکونکو او پولیس د همدې سیمې اوسیدونکو دي او د فیروزکو مخورو او قومي مشرانو ډاډ ورکړی دی چې د دې کسانو د خلاصون لپاره به په ټول وس او توان هڅې وکړي.
مستفیدا او بزرگوهای محل متهره کول
عام وظیفه سپورده شده و دوی د سیمه مخاورو او سپینګرو ته وظیفه ورکل شوې ده او دولت هم پری فشار راوستي ده چې په هر ډول چکیږي دا کسان باید د مخالفانو له منګولو وشغورل شي. ډیر خلک جمعنه وکړه چې ان شاء الله ډیر شر به هغوی خوشی شي. د غور والی وای د غلامان سیمه مشرانو دوی ته ډاډ ورکړو چې سیمه امن ده او د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکز دی پکې پرانستل شي. بلور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د حمل له 15 منټې د نوم لیکنې پروسه په منظم ډول پر مخ ځي او د دې بهیر مخته امنیتي ستونزې او اندېښنې له امنیتي ارګانونو سره شریکوي. د دې کمیسون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هر ځای چې نه امنی وي هلته به د نوم لیکنې مرکز نه پرانستل کیږي. دی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون به که کومه تصادفي پېښه ونه شي د نوم لیکنې په ټولو مرکزونو کې د نوم لیکنې پروسه پر مخ یوسي. هر چیرته چې امنیت وي هلته به خپل کارکوونکي استو او په هر ځای کې چې نه امنی وي هلته به د ګواښونو له امله پروسه درو. خاغلی هاشمی ویل د حمل په 15 نیټه پارلماني او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې د پروسې لپاره د حیثیت تر اوسه پورې څه د پاسه 50,000 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي دي چې د روانو پسرلنیو پوځي عملیاتو یو مهمه برخه او مرحله په ټولو ولایتونو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت ټینګول دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسله والو کسانو پرون سهار د غور او هرات ولایت پر سړک د مسافرو یو موټر ودراو. له موټر یو شمېر کسان خطا کړل او ډزې ور باندې وکړې. د غور والی تایید کړی ده چې د وسله والو په دغه ډزو کې درې کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د غور والی ناصر خازي ازادي راډیو ته ویل دوه کسان له سیمې په تیښتې بریالي شوي او د له دې پیښې له ټولو ژغورل شویو کسانو سره کتلي او د ټپیانو وضعیت اوس ښه دی. فرشتې جلالزی په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
فاطمه او اسحاق په هغه فلاینګ کوچ موټر کې سپاره و چې د هرات او غور پر لویه لاره وسله والو کسانو حمله ور باندې وکړه. هغوی له پیښې ژوندي پاتې شوي او د دې خونړۍ حملې په اړه د ازادي راډیو له خبریال سره غږېدلې دي. فاطمه او اسحاق ویلی چې وسلوال دوه تنه وو او پوځي یونیفورم یې اغوستی وو. د هغوی په وینا وسلوالو لومړی موټر ودراوه، د مسافرو مالونه یې واخیستل، پر مسافرو یې ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. د پیښې د دې دواړو عیني شاهدانو په وینا په موټر کې ټول 12 تنه مسافر سپاره وو. هغوی ویلي چې په حمله کې درې مسافر ځای پر ځای ووژل سو او دوه تنه زخمیان سو.
فاطمه وایي د هغوی پوځي جامې پرتن وې. موټر یې ودراوه، اول یې ښځې او ماشومان له نارینه وو بیل کړل، بیا یې پر نارینه وو ډزې وکړې. مالونه یې اول ورڅخه واخیستل، ګوښې ته یې بوتلل او بیا یې وویشتل. اسحاق د دایکندي اوسیدونکی دی. هغه د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې یو ملګری یې مسموم شوی و او کلینیک ته د هغه تر رسولو وروسته بیرته خپل کور ته روان و چې پر موټر حمله وسوه.
ګرافیک مریض و، په کلینیک وردم، مسموم شوم. یو دوا کړم، بازار کټ کړم، اومدم کې یو تو نفر نظامی
سره وای دوه تنه پوځیان ولاړ و. موږ یې ودرولو، پښتنه کوله چې د کوم ځای است. موږ ویل چې د دایکوندی خلک یو. مالونه یې راڅخه واخیستل او ډزیره باندې وکړه. د غور د دولتي روغتون سرطبيب ویلي چې دوه زخمیان ورول سوي، خو د دواړو روغتيایي وضعیت خراب دی. د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې حمله وسلوالو طالبانو کړی دی، خو طالبانو د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د خطیبی په وینا حمله د دایکندي ولسوالۍ د بندر او سنگی تخت ولسوالیو د اوسیدونکو پر موټر شوې ده. د غور او هرات پر لویه لاره د دولت مخالف وسلوالو د مسافرو پر یوه فلاینګ کوچ موټر ډزې کړي چې زموږ درې بې ګناه وطنوال پکې وژل سوي او دوه تنه زخمیان سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د پیښې مسؤلیت له کومې ډلې نه دی اخیستی.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شریف
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
مننه چې د ازادي رادیو دغه لمرنې سارنه خبري مجله زما صفی ولستانګزی په کوربه توپ تر دې د ماوري وړاندې د ازادي رادیو نور پروګرامونه هم تاسو ته خبريږي او اوس د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت رسیدلی. احمد شیبر لویدیز مطبوعات کتلی.
د ترکی حریت خبرونه لدغه هیواد د افغان پنه غشتونکو د استلو پاړه مطلب خبر کړی دی. د ورسپانې په باور په روسیو څوونیو کې نږدې 2000 افغانان له ترکی استل شوی دي. حریت ورسپانې د دې افغانانو دقیق شمیر 4,868 تنه یاد کړی دی. ورسپانې لیکي دغه پنه غشتونکو په 9 الوتنو کې کابل ته انتقال شوی دي. ورسپانه د ترکیه د مهاجرت او پناه غوښتونکو د ادارې په وینا لیکي په راتلونکو ورځو کې به نور افغانان چې هغوی هم اسناد نه لري له ترکیه وایستل شي. د ترکیه د کورنیو چارو د وزارت په وینا په تیرو درو میاشتو کې نږدې 40,000 افغانان دغه هیواد ته ورغلي دي. د حریت ورسپانې په باور اکثر هغه افغانان چې ترکیه یې له خپلې خاورې شړي هغه کسان دي چې له ایرانه ترکیه ته غیر قانوني اوښتي او اسناد هم نه لري. د ایستلو دغه لړۍ د اپریل 8 پیل شوې ده. د ترکیه له لارې په تیرو دریو کلونو کې ګڼ افغانان اروپا ته تللي دي. دغه ته ګوس ورو شوی دی. خو د ځینو لویدیځو رسنیو په وینا اروپا ته ډیر هغه افغانان تللي دي چې په خپل هیواد کې کار نه لري. ډیپلومات خبرونې د افغان ډیپلومات اشرف حیدری لیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې نړیوالو ته پکار دي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړې ترڅنګ اقتصاد ته هم پاملرنه وکړي. ډیپلومات لیکي که څه هم د جګړې پر مهال ښوونځي نشو جوړولی خو له ښوونځیو پرته جګړه هم نه درېږي. په مقاله کې لولو افغانستان له شمرغه د مسو اور سپنې لیتیوم او یو شمیر نورو منرالونو پراخې زیرمې لري. نو که چیرته نړیواله ټولنه په دغه هیواد کې پانګونه وکړي او تخنیکي مرستې ورسره وکړي له دې سره به خلکو ته کار پیدا شي او د یاغیانو هلې ځلې به ورسره کمزوري شي. خبرونه بیا لیکي چې له اقتصادي ودې سره په افغانستان کې د مخدر موادو مخه هم نیول کېدای شي. په تیره بیا په زراعتي ډګر کې پانګونه دې ته زمینه برابرولی شي چې بزګران د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. ډیپلومات ته هم لیکي چې له اقتصادي ودې سره د اداري فساد مخه نیول کېدای شي. د دې لپاره چې د معاشونو له زیاتېدو سره شي رشوت کم شي. ډیپلومات بیا څرګندوي چې په 2014 کال کې چې کله بهرني ځواکونه له افغانستانه وتل نو اقتصادي وده ډیره ورو شوه چې له شمرغه د افغانستان د حکومت اصلاحاتو په تیرو دریو کلونو کې بیرته تر یوه بریده اقتصادي ثبات راوستی دی. ډیپلومات لیکي روان کال افغانستان د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت پانګونې تړونونه لاسلیک کړي دي چې ته مدله دې سره په دغه هیواد کې په راتلونکو څو کلونو کې اقتصادي وده له 2.5% ته لوړه شي. که څه هم اشرف حیدری د مهاجرو مسلې ته په خپله لیکنه کې اشاره نه ده کړې خو که چیرته د افغانستان اقتصاد ښه سي شاید د کډوالو بهیر هم ورسره ورو شي.
ازادي رادیو تاغوګي است. ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. همدارس د ازادي رادیو خبرونه په www.azadiradio.com ویب پاڼه باندې هم اوریدلای شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وی د هغه راپورونه ناسم دي چې ګواکې د په بخښنې سره د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی هغه راپورونه ناسم دي چې ګواکې له خوندزي او د سپار پټوګه وسلوال افغان وسلوال پاوز استفاده کوي. د دغه وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی د سیشن بپورز ازادي رادیو ته ویل دا وسلوال مخالفین دي چې له خوندزي او د سپار پټوګه کار اخلي نه افغان پاوزیان. دا په داس حال کې چې د پوهنې وزارت په دروستیو کې ویلي افغان ځوکونه وسلوال او مخالفانو په ټولي واد کې وښ پته خوندزي د سنگرونو پټوګه کارولې دی اوس هم د کار ته دوام ورکوي. رحمت الله افغان په دې اړه یو رپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت ادعا کړې ده چې افغان پوځیان او وسلوال مخالفان له وښ پېته خونځیو څخه د سنگر په توګه ګټه اخلي خو د کورنیو چارو وزارت دغه ادعا ردوي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیان نه بلکې وسلوال مخالفان په خونځیو کې ځان پټوي او د افغان پوځیانو پر ضد جګړه کوي.
به هیڅ وجه نیروهای امنیتی و دفاعي افغانستان
هغه وایي هیڅکله هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له خونځیو او جماعتونو نه استفاده نه کړي او لږینو سرچینو چې په دې اړه کوم راپور خپور شوی هغه مبردوو نوموړی زیاتوي ټولو پوځي قوماندانانو ته لارښوونه سوي که دښمن په ښوونځیو کې سنګر نیولی وي له هغه سره په احتیاط برخورد وکړي څو د زیان مخه ونیول سي. په دې وروستیو کې د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حق مله ویلي دي چې په ښوونځیو کې مورچو او سنګر نیولو اندېښمن کړي دي. نوموړی وایي روان مریض کال وسلوالو مخالفانو یو شمېر ښوونځي هم سوځولې دي. ښاغلي حقمل ازادي راډیو ته وویل دغه وضعیت د دې لامل سوی چې یو شمېر زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې سي. له دې سره په خوا کې د پوهنې وزارت وایي له زرو څخه د زیاتو ښوونځیو تړل کېدل، بې وزلي، ناامني، د ښځینه ښوونکو کموالی او د ټولنې ناوړه دودونه د دې سبب سوي چې درې نیم میلیونه په شرایطو برابر افغان زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې سي چې د دغو واړو 15 په سلو کې انجونې جوړوي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان مرستیال محمد رادمنش هم له ښوونځیو څخه د سپار په توګه د افغان پوځیانو استفاده رد کړه. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون ټینګار کوي چې پوهنه باید له سیاسي او پوځي لوبو څخه لرې وساتل سي. د دغه کمیسیون مرستیال خلیل الله شهید زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې هدف ته د رسیدو لپاره باید له پوهنې څخه د یوې وسیلې په توګه کار وانخلي.
همیشه خواهش ما و
هغه تل موږ غوښتنه او د خلکو ارزو دا ده چې ښوونځي د سیاسي او نظامی لوبو څخه لرې وي چې زیان پاکو ماشومانو ته ونه رسیږي. خو له بده مرغه نه تعریف سوي جګړې په ښوونځیو، جوماتونو او د اوسېدو په ځایونو رحم نه کوي. نوموړی ټینګار کوي چې له ښوونځیو د سنګر په توګه د ګټه اخیستنې لوی زیان ماشومانو او پوهنې ته رسیږي. ښاغلی شهید زاده زیاتوي چې د پوهنې په زیانمنېدو سره د ټولنې پرمختګ شریان ته لوی زیان رسیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په چوری ولسوالۍ کې د داعش ډلې سر پورته کړی او غني سیمه تر خپل ولکې لاندې راوستي. دا خبره د چوری ولسوال امین الله خالقي ازادي راډیو ته وکړه. خو د روزګان نور دولتي چارواکي او امنیه قومندان په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي په چوری کې داعش فعالیت پیل کړی. شریف الله شرافت له روزګان یو رپورټ را لېږلی.
د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو راهیسې داعش یا د اسلامي دولت ډلې سر راپورته کړی او خپل فعالیتونه یې پیل کړي دي. د دغه ولایت د چوري ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یادې ډلې د دغې ولسوالۍ په هشزو نومې سیمه کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده تېره ورځ اوړ مورځ خپل بیرغونه پورته کړي. لدی وړاندې هم په چارچینو، دهراوت او چنارتو ولسوالۍ کې هم د یادې ډلې د شتون په اړه راپورونه ورکول سوي وه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د روزګان د ولایتي ادارې او امنیه قومندانۍ له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغې په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه سوه. بلخوا بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم په یاد ولسوالۍ کې د داعش ډلې د شتون په اړه خبر ورکوي.
سعودي عربستان د سیشمې پر زویل د هیواد چمتو دی چې د پراخ نړیوالې تلف چوکاټ کې سوریې ته خپل سرتیری واستوي. دا خبره د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په ریاض کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتری سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. رضوان مراد او نور جزئیات.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي ک په سوریې کې د نړیوال ائتلاف د پراخې دو پریکړو شینو هیواد چمتو دی چې سوریې ته خپل سرتیری واستوي. عادل الجوبیر چې پرونی پر یاس کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتیرس سره ګډې خبري غونډې ته څرګندونه کوله ویل موږ په سوریا کې د شخړې لپاره راهیسې دغه هیواد ته د خپل ځواکونو د استولو په اړه له امریکا سره خبرې کولې. نوموړي ویل د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما له ادارې سره هم سوریې ته د سعودي ځواکونو د لیږلو موضوع مطرح کړې وه. تر دې وړاندې وال سټریټ جورنال وسپانې خبر ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د عرب هیوادونو یو ګډ ځواک برابر کړي چې په سوریا کې د امریکایي سرتیرو ځای ونیسي. عادل الجوبیر په دې اړه وویل چې په دې حق له بحثونه روان دي چې څه ډول یو ځواک او له کوم ځای نه برابر شي چې په سوریا کې پاتې شي. دا په داسې حال کې د چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ غواړي له سوریې نه امریکایي سرتیري وباسي، خو امریکایي مقاماتو په دې اړه تر اوسه کومه دقیقه نیټه نه ده په ډاکه کړې. سوریې ته د سعودي ځواکونو د استولو موضوع په داسې وخت کې یاده شوې ده چې امریکا، برطانیې او فرانسې د روانې اونۍ په سر کې پر سوریې راکټي بریدونه وکړل. دا بریدونه په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال تر ادا وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر وشول، خو د سوریه حکومت او متحدې مسکو په کیمیاوي برید کې لاس لرل په کلکه ردوي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د امریکا، برطانیې او فرانسې تر بریدونو د مخه ویلو چې سعودي د امریکا د یو اساسي متحد په توګه چمتو دی چې د سوریه پر ضد په پوځي اقدام کې ونډه واخلي.
ازادي راډیو ته غواګیست اوس هم د لنډو خبرونو د خبرولو وخت را رسېدلی.
د غور والی ناصر خازی وایي د دې ولایت په فیروزکو سیمه کې چیرته چې پرون وسلوالو درې ملکیان په ډزو وژل تصفیوي عملیات روان دي. برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو څلورو ورځو پورې کابل ته د وارداتي برېښنا لیږد درته پیلېږي. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي له دې وروسته به په کندهار کې د هغه چا عریضه او نور دولتي کارونه د اجرا وړ نه وي چې تذکره او درایي لپاره د نوملیکنې کارت ونه لري. افغان چارواکو د ښاغلي رازق د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که په سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخېدو پرېکړه وشي نو هیواد یې چمتو دی چې سوریې ته خپل سرتیري واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې د خبري اژانسو په دې راپور باور نه لري چې وایي د نړیوالو پلټونکو ټیم دوما ښار ته داخل شوی او لسګونه زره کسان پرون ناوخته د ارمنستان په پایتخت یروان کې راغونډ شول او د صدر اعظم په توګه د سرش سرکسیان د ټاکل کېدو پر ضد مظاهره وکړه. خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه www.azadiradio.com ته ورشه.
د ژوند رنگونه
ترورې دغه ټوکرۍ غانې چا جوړې کړې؟
دا منګه جوړې کړې.
چا جوړې کړې؟
ینګو میوما.
څنګه دې دوه جوړول سخت دي کاسانه؟
دې جوړول آسان دي.
لچې شې جوړې کړې لکه پښیان راته وغږیګه.
لوخنه.
هغه چې شي؟
لوخټۍ.
لوخټۍ یعنی چې؟
لوخټۍ یعنی میزره.
میزره بیا چې؟ پوزای.
پوزه.
ښه. دا یو ټوکرې په څومره وخت کې جوړیږي؟
دا یو ټوکرې په یوه نیمه ورځ کې جوړیږي.
یوه نیمه ورځ کې. کار دې چې خسته کوند او کړي سړی خوخیږي.
سړی خوخیږي.
ښه ده؟
او خسته.
خپل هم جوړوي سي؟
او.
ته یو ټوکرې په څومره وخت کې جوړې؟
یوه نیمه ورځ کې.
څنګه خلک خوخی آیخلی؟
خلک خوخی وو آیخلی.
تر اوسه دې څو ټوکرې خرڅې کړې؟
یوه دانه دغه
ټوکرې. څو روپۍ دې خرڅ کړه؟
دا په 1500.
په څو درته تمام شوی و؟
په څو تمام شوی و. خدا لوخي وخل میزر ادا وخل دغه یو کو دا زامت او خو بد دا پیواچو
نه پیسې لري څو په مصرف کړی وي؟
پیسې مینو مصرف کړی نو یو زر روپۍ به په مصرف کړی.
په یو دانه څو؟
په یو دانه منګه د شو غونډې اخلو کنه. ګډي غونډې غونډې اخلو. غونډې ګډي اخلو دا تر جوړو.
یعنی دلته واته دانه ټوکرې هي د دې ټول مواد په 0 روپۍ اخیستي او یو دانه به 500 خرڅې؟
نه غونډې خو په مدي نه دي کنه. دا شی بیل دی. دا وګوردا شی بیل دی. دا بیل ده.
د دایره کې بیل ده.
او دا بیل دی.
ښه.
او دا بیل دی.
او
چې خپل غریبي یو شین نشم پکې وشي.
شيږي بیا پیسې پیدا کوي سره دی لري.
او گزاره کیږي.
ازادي رادیو ته غوږی ساز. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 مندنی چپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. اوس هم د زینو خلکو را لګلې سمې سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نن د افغانستان له بیلابیلو سیمو ازادي راډیو ته د افغان بي سیمه تاسو اتلس للارې خلکو په څو موضوعګانو باندې استمیسونه را لګل دي. له هغې ډلې خیرالدین منیب له بدخشان لیکل دي د پاکستان په ژمنو باید اعتماد ونشي او د پاکستان یرغل ته جواب ورکړل شي. بشیر حبیب زید لوګر له ازری لیکلی دی یو جمعه کې چې ډیر سخت بارانونه روان دي زمکه شاړې شوې دي. یو چا د خوست د غلام خان له بندر لیکلی دی چې دغه بندر کارکونکو هم شپارس میشت کېږي چې مخبل ماش نه دی اخیسته. ګلزمان صادق د کونړ له مرکز اسدآباد لیکلی دی انتخاباته د سپتنام پروسې روانه ده. له کونړیانو مغښتنه ده چې خپل سپتنام وکړي. حاج شمس الحق له هلمند لیکلی دی چې جنرال رازق دی په خلکو باندې په زور د رای ورکونې کارتونه نه اخلي. او په آخر کې هم دا چې میسم توحیدی له دایکوندی لیکلی پاکستان هیڅ وخت یو باثبات افغانستان نه غواړي. د ته باید ووایي چې د پاکستان صدر اعظم ویلي له پاکستانه بل هیڅوک د سولې د راتلو ډیر زیات لیوالتیا نه لري.